آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی، په افغانستان کې د شپې 11:00 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري. د افغانستان د حکومت قواو د طالبانو یو بل زندان مات کړی دی. جمهور رئیس اوباما نن د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري، او د تروریزم ضد لوړ رتبه کوردی مامور ویلی دی چې د اسلامي دولت نه د عراق د موسل د خار د برتنی ولو د پاره جګړه به ډیره خونړی جګړه وي. روسي او تاجکستان د افغانستان سره سرحدي سیمو کې د امنیتی اندېښنو لکبل تمرینات پیل کړی دي. پر پټونو علاوه د ځوانې هلی پروګرام همشته، خو دا پروګرام د وخت سره چوي دي، تاسو سره راسن مشوغه کړي. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان حکومتي قواو په هلمند کې د طالبانو یو بل زندان مات کړی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
دی یو خونځه چې د شورتي په سیمه کې وو، هغه ونیو، هلته د طالبانو بندی خانه وه، په هغې کې څه کسان بندیان وه، هغه راخوشې کړل، او 12 تنه ترهګر چې 6 تنه ځان وژونکي وه یا انتحاریان وه، هغه په هغه بریب کې ووژل شوه. او زندانیان چې راخوشې شوي دي د هویت په هکله به وروسته معلومات تثبیت شي.
حکومتي قواو د طالبانو د زندان نه د بندیانو د آزادولو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان چشپګي ځانمرګي وجلی دي. د دفاع وزارت وایي چې د ملا عبدالباری زاکر په نوم د طالبانو یو قومندان د دغه زندان ساتنه کوله. دغه وزارت ویلی دي چې په دې عملیاتو کې حکومتي قواو ته زیان نه دی رسیدلې. طالبانو په یو بیان کې په دې زندان د حکومتي قواو برید تایید کړی دی، خو وایي چې د خپلو تلفاتو خبر ردوي. طالبانو ادعا کړې ده چې په دغه برید کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 100 تنه نور حکومتي قواوو د ځان سره بیولې دي. طالبانو ویلي دي چې بندیان د افغانستان قواوو له برید نه مخکې بل ځای ته انتقال کړي دي. په هلمند کې د 215 نمبر میوان قول اردو قماندان جنرال محمد موین فقیری هم دا خبر تایید کړی دی چې حکومتي قواوو د طالبانو د زندان نه 14 بندیان آزاد کړي دي. په تیرو 3 میاشتو کې دا په هلمند کې د دولت د وسوالو مخالفینو 3 زندان دی چې حکومتي قواوو مات کړی دی. ضد نقی سرګندونې په افغانستان کې د سولې بهیر خرابوي. د سولې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان د چارواکو ضد نقی خبرې به د سولې بهیر زیانمن کړي. د دې شورا چارواکو د سولې په باره کې د ضد نقی سرګندونو په ځای په واحد نظر ټینګار کړی دی. د دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ رادیو ته وویل چې یو شمیر افغان چارواکي باید د سولې په حق له خلکو ترمنځ د بدبینۍ په ځای خوشبینی پیدا کړي. د ښاغلي اوچقون په نظر ځینې افغان چارواکي د سولې د مذاکرو د ناکامۍ خبرې کوي. دی وایي زمونږ هیله داده چې د داسې سرګندونو نه ډډه وشي، ځکه چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو او له سیاسي خبرو پرته جګړه نه ختمیږي. نو د دولتي چارواکو نه زمونږ هیله داده چې د سولې د شورا سره په هماهنګۍ او همکارۍ کار وکړي. خاغلی اچقون ویلی دی همدغه راز ضد نقیز خبرو په دې تیرو 2 کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د لانجو لمن نور هم پراخه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کیوبا ته د خپل 2 ورځنی سفر په لړ کې نن د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل، او د خبرو نه وروسته دواړو په خبری کانفرنس کې برخه اخیستې ده. هوایي ډګر ته د جمهور رئیس اوباما د هرکلی لپاره کاسترو نه ورغله. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر برنو آدریګس د کیوبا د هیئت سره د هغه هرکلی ته ورغله. کیوبا ته د رسیدو سره سم جمهور رئیس اوباما یو هوټل ته ولاړ چې د امریکا د سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ سره وګوري. جمهور رئیس اوباما وویل د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس اوباما الوتکه په کیوبا کې ښکته شوه. دا زمونږ لومړی اسګاد چې کیدو کیوبا د خلکو سره په دې تاریخي فرصت کې مخامخ ګورو. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نوې اړیکې پرانیزو او نوې موافقې او تجارتي تړونونه لاسلیک کوو. زما لپاره دا مهمه ده چې د یو داسې راتلونکي لپاره لیدلوری ولرو چې د بخوا په مقایسه باندې زیاته رانوي. جمهور رئیس اوباما په کیوبا کې ځینو تاریخي سیمو ته هم لاړ او روسي د هوانا د ښار د ایسویانو د مشر جیم اورتیګا سره وکتل. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس به د خپل سفر په مهال د کیوبایي چارواکو تر څنګ د کیوبا د بشري حقوقو د مدني مبارزینو او نور کسانو سره هم وګوري. د کیوبا د جمهور رئیس او د جمهور رئیس اوباما د کانفرنس غټ کې به په بل خبرونه کې واوري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنئی پروند یکشنبه په ورځ د نوي کال په مناسبت په شمالي خار مشهد کې غونډه ته په وینا کې وویل چې غټ خارجي کمپنۍ په خاص ډول په مالی سکتور کې د تهران سره بزنس کولو ته ځره نه کوي. د ایران روحاني مشر ویل امریکایان په دې طریقه بندیزونو ته ادامه ورکوي ځکه غټ کمپنۍ شرکتونه او بانکونه به جرأتونه کې چې د ایران اسلامي جمهوریت ته نږدې شي. دغه روحاني مشر دغه حالت څرګنده دښمنی بلل ده. آیت الله خامنه ای هم دغه راز ویل دا په امریکا پورې هیڅ اړه نه لري چې کوشش کوي ایران د راکټونو په شمول د دفاعي قابلیتونو د وسایلو د تولیدولو نه منع کړي. د دې تبصرو نه وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل د نړیوالې ټولنې سره بل موافقه د پرمختګ یو وسیله ده. د روحانی متحدینو د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې ډېرې چوکۍ ګټلې دي او کېدای شي چې نورو اقتصادي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. توقع کیږي چې د روسیې محکمه به حکم وکړي چې اوکراینی پیلوټ په 2014 کال کې په جنگ ځپلي اوکراین کې دوه ژورنالیستان وژل دي. ټاکل شوی ده چې نادیا د محکمې د حکم نه وروسته سبا د سه‌شنبه په ورځ بندي شي. سرانوالانو دغه پیلوټ ته د 30 کلونو بند سزا غوښته ده. دغه پیلوټ وايي په اوکراین کې د جنگ په وخت کې وتښتول شو او روسی مامورینو په تور ولګاو چې په دوه روسی ژورنالیستانو یې بمباری کړی ده. شوینکو چې دا ټول تورونه رد کړي په اوکراین کې قهرمان ګڼل کیږي او په غیاب کې پارلمان ته انتخاب شوی ده. د اوکراین جمهور رئیس پیټر پوروشنکو ویل دي چې د هغې د خوشی کېدو لپاره به خپل نهایی کوشش وکړي. اروپایي ټولنې او جمهور رئیس اوباما د شوینکو د سمدستي خوشی کېدو غږ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسلامي دولت د وسلوالونو د عراق د موصل د خار بیرته نیول به ډیره سخته خونړۍ جګړه وغوړي. دغه خبره د تروریزم ضد یو لوړ رتبه کوردی مامور د امریکا غږ ته کړې ده. پولاد جنگی دغه کوردی مامور خبرداري ورکړی دی چې د دوه کلونو رئیس د داعش وسلوال لګیا دي تونلونه جوړوي، د سړک د غاړې ماینونه او نور ډول ماینونه خښوي. خلک په دې خار کې ساتلې دي، ځنې تښتېدلې دي، خو ښایي چې 80% خلک لا تر اوسه پورې پاتې وي او دوی غواړي چې د دغه ولسنه د ځان د دفاع لپاره سپر جوړ کړي. نو دوی څنګه کولای شي په ودانیو باندې چې هلته کورنۍ هم ووسي بمباري کوي؟ د تروریزم ضد دغه کوردی مامور ویلي دي چې هر کور، هر کوټه او هر سړک باید ولټول شي. نو ځکه به په دواړو خواو کې په جنگ کې دومره ډیر خلک مړه او زخمي شي چې سړی به پی باور نشي کولای. موصل د عراق دویم لوی خار دی او د 2014 کال د هیڅ د داعش وسلوالو نیولې ده چې په عراق کې دغه وسلوالو د عملیاتو مرکز دی. په تیر هفتو کې عراق او د امریکا په مشرۍ ائتلاف د موصل د خار د بیرته نیولو لپاره داسې ځکه قواوې په ځای کړی چې په موټر کې په یو ساعت کې سړی ورسیږي. په سرګونو مهاجر چې اکثره د سوریې خلکو پرون د یکشنبه په ورځ په بیړیو کې یونان ته ورسېدل. دغه خلک په داسې حال کې یونان ته رسیدلې دي چې د ترکیې سره د مهاجرو په حق له نړیواله موافقه پرون رسمن پیل شو. عیني شاهدانو ویلي دي چې 900 مهاجر چې پکې د سوریې خلکو، عراقیانو او افغانانو پرون د یکشنبه په ماښام د یونان سلورو ټاپوګانو ته ورسېدل. چارواکي وایي چې په یوې بیړۍ کې د سوریې د دوه کسو مړی موندل شوی دي. همدغه راز دوه نجونې د یونان د لوی لاین په وچه کې ډوبی شوی دي. د سره صلیب ادارې ویلي دي چې 9 تنه مهاجر د لیبیا په ساحل کې ډوب شوی او مړ شوی دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. شمالي کوریا نن د